څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اقلیم بدلون یا تغییر څه شی دی؟ د اقلیم بدلون زموږ چاپیریال ته څه تاوان پېښولې شي دوستانو؟
بد اقلیم لکه جګړه دومره ټولنې ته ضرر رسوي.
ربونه سوځي، چپلکې سوځي،
د یوې سیمې هغه طبیعي ژوي مجبوریږي چې کډه وکړي.
دا سبب چې دی د اقلیم د تغییر، هغه همدا ګل خانې غازونه دي.
موږ یعنی ځوانان د اقلیم د بدلون د بدو تاثیراتو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څه کولی شو او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري، دا څه په دې تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، اقلیم او موسم فرق سره لري. موسم په کال کې څلور ځله بدلیږي، پسرلی، اوړی، منی او ژمی. خو اقلیم له کلونو راهیسې د یوې سیمې د موسم هغه اوسط ډول دی چې بدلون یې ښایي سلګونه او زرګونه کلونه وخت ونیسي. د چاپیریال د برخې د متخصصینو په وینا، کاربن ډای اکساید، میتان، نایټروس اکساید او ځینې نور هغه ګازونه دي چې تولید یې د وخت په تیریدو سره د نړۍ تودوخه زیاته کړې او د اقلیم د بدلون سبب شوی دی. د اقلیم د بدلون او د چاپیریال اړون مسایلو یو ځوان متخصص ریاض درمل ملګرو د اقلیم د تغییر موضوع ته په اشاره سره وایي:
څو کاله مخکې به نړیوال ګرمښت یو ګلوبل وارمنګ په نوم باندې یو اصطلاح ډېره زیاته په رسنیو کې، د ساینس په دې کتابونو په مختلفو مقالو کې مخکې او شاته کېده. کله چې بیا ولیدل شو چې دا ولې زموږ د ځمکې حرارت جګیږي، نو دوی معلوم کړل چې یو څه غازونه، د ګلخانې غازونه چې موږ ورته وایو، یعنی په هغې کې کاربن مونوکساید دی، میتان غاز دی، کاربن ډای اکساید غاز دی، چې هغه زموږ هوا ته تولیدیږي او د هغې د لارې نه دا یو خاص ګرین هاوس افیکټ په نوم باندې یو خاص افیکټ پیدا کوي چې هغه نه پرېږدي د ځمکې تودوخه چې پاس لاړه شي، نو هغه همدلته پاتې کیږي او ځمکه ورځ په ورځ باندې ګرمیږي. یعنی زموږ یوازې ځمکې تودوخه نه ډېریږي، مثلا اوس وخت کې چې وچکالیانې راځي، اوس وخت کې چې سیلابونه راځي، دا ټول د اقلیم د تغییر یو برخه وګرځېده. او ساینسدانان د ګلوبل وارمنګ د ټرمینالوجي نه شفټ شو یو ډېر پراخ پکچر ته چې هغې ته موږ د اقلیم تغییر وایو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق مو لدې خبروي چې څنګه ځینې طبیعي او انساني عوامل د اقلیم د بدلون سبب کیږي.
یو د اقلیم نوسانات دی او یو په اقلیم کې بدلون ده. د اقلیم نوسانات هغه دي چې کله یو ژمی ډیر سوړ راځي، کله یو اوړی لکه سږ کال ډیر ګرم راځي. ولې په اوږده مهال کې که چیرې د اوسط په شکل باندې موږ په تیره سلیزه کې یا پیړۍ کې اوسط درجه د حرارت مثلا 28.4 درجه وه، او دا اوس که چیرې موږ ته راخیسي دا 23.4 درجه ده، نو دغه یوه درجه زیاتوالي ته په اقلیم کې بدلون ویل کیږي. دا ولې رامنځته کیږي؟ یو طبیعي عوامل لري او یو هم بشري یا انساني عوامل دي. طبیعي عوامل هغه عوامل دي چې په طبیعي شکل باندې په ځمکه کې د ځمکې د کورې په سر باندې د کاربن ډای اکساید د ګازو زیاتوالی یا د هغو انتشار ډیروالی ده. هغه لکه طبیعي آتش فشانونه دي، یا په طبیعي شکل باندې په ځنګلو کې اور لګیږي، یا په طبیعي شکل باندې بادونه ډیر زیات طوفانی کیږي، دغه په نتیجه کې ګرد او خاوره د هوا ته پورته کیږي. دا خو طبیعي روان دي. دې سره په خوا کې انساني بعضې فعالیتونه دي، لکه صنعت په مجموع کې د فوسیلي موادو سون لکه تیل، لکه زغال، لکه ګاز، دا خو انسانانو کشف کړل، دې نه استفاده کوي. د دې په نتیجه کې موږ هغه ګاز هغه ته کاربن ډای اکساید وایي کوم چې په طبیعي شکل باندې پورته کیږي، انسانان هم ورسره په څنګ کې نور تولیدوي.
هغه موارد کوم دي چې د نړۍ تودوخه زیاتوي، د هوا د ککړتیا سبب ګرځي او په ټوله کې د اقلیم تغییر رامنځته کوي؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب هم ښاغلی ریاض درمل راکړی دی.
د ټولو عمده سبب چې دی د اقلیم د تغییر، هغه همدا ګل خانې غازونه دي. اصلا د کاربن ډای اکساید غازونه په نورمال ډول باندې په هوا کې تولیدیږي او ډېر یو ښه توازن رامنځته کړی چې نه ډېر یخ وي نه ډېر ګرمي. که چیرته همدا غازونه نه وي، د کېدای شي د ځمکې حرارت ډېر کم وي، بیا موږ ژوند نه شوای کولی، دومره یخنی وي په دې ځمکه باندې. اما متاسفانه چې د ګلخانې غازونو په زیات استخراج باندې، یعنی په زیات پیداوار باندې، اوس داسې حالت ته مونږ راغلو چې نشو کولی چې هغه توازن برقرار کړو. نو د دې فکټرونه چې دي ساینسدانان داسې فکر کوي، تحقیقات داسې وایي چې انساني اکټیویټیز یا انتروپوجینک اکټیویټیز چې انسانان پکې انوالو دي، مثلا د موټرونه د کاربن غازونه وتل دي، د کارخانو نه وتل دي، د کولې سوځول دي، د تیلو ډیر سوځول دي، دغه فکټرونه دي چې د اقلیم د تغیر باعث کوي.
کله چې تودوخه زیاته شي، مختلفو باکتریاو ته د ودې زمینه برابرېږي چې دا د انسانانو په شمول ژویو او په هغه چاپیریال کې شته زراعت ته هم زیان رسوي. داسې څه افغان لیکوال او ډاکټر محب الله زغم وایي. دې زیاتوي،
زه فکر کوم په دوه لحاظو دا ډېر اهمیت لري. یو هغه څه چې د اقلیم د بدلیدو سبب ګرځي چې دغه د موټرو د کارخانو لوګیا او دودونه دي، دا په خپله مضر دي. د تنفسي ناروغیو، د حساسیتي ناروغیو، جلدي یا د پوستکي د ناروغیو او ان سرطاني ناروغیو سبب کیږي. بله مسله دا ده چې اقلیم چې بدل شي، هوا چې ګرمه شي، په ګرمه هوا کې د بکتریاو د میکروبونو وده زیاتیږي. انتاني یا میکروبي ناروغۍ هم په خلکو کې دریږي. لبلې خو د اقلیم په بدلیدو سره د یوې سیمې هغه طبیعي ژوي الوتونکي او مرغان چې دي، دا مجبوریږي چې یا که دان ورسره عیارولی شي خو کوي، که نه مجبوریږي چې کډه وکړي. داسې ده چې دغه ټول ژوي او بوټي او الوتونکي دا چې دي، دا په مجموع کې یو د بل سره مرسته کوي چې یو سالم چاپیریال وساتي چې هغې ته ایکوسیستم وایي. نو په ایکوسیستم کې د بدلون راتګ هم کېدای شي چې د بونو او بوټو ناروغۍ پیدا کړي. دا د همدغه اقلیمي بدلونونو نتیجه وي.
ښاغلی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا په 2009 کال کې د یو خپاره شوي رپورټ پر استناد وایي چې په افغانستان کې د اقلیم تغییر تر ټولو زیات د اوبو سکتور زیانمن کړی دی، چې د زراعت په شمول یې د خلکو روغتیا او اقتصاد ته هم زیان رسولی دی.
چاپیریال ساتنې ملي ادارې په 2009 کال کې دا راپور خپور کړی په نامه د نېشنل اډپټیشن پروګرام اف اکشن، یعنې د اقلیم د بدلون سره د سازګاری عملی ملي پلان. په دې پلان کې، په دې راپور کې موږ ته په وضاحت سره راښیي چې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې هغه منفي اثرات په افغانستان کې کوم دي. د اوبو سکتور په افغانستان کې تر ټولو نه ډېر زیانمنونکی سکتور د اقلیم د بدلون په حساب کې. په دومه برخه کې ځنګلونه او څړځایونه دي. په دریم قدم کې زراعت، په مجموع کې مالداری، مختلف اړخونه، صحت، بیرازی، بیتول. اوس که چیرې په افغانستان کې د اوبو سکتور زیانمنونکی وي، مستقیم تاثیر په خلکو، په اقتصاد او په معیشت باندې ده. د دې په خاطر چې افغانستان یو زراعتي یا زراعت پیشه ملک ده، نو د خرابو یا د ککړو اوبو څښل مستقیما په صحت باندې اثر لري. افغانستان د اقلیم له بدلون نه زیانمنونکی ده په راتلونکي کې. عبدالولي مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خبرونې اوریدونکي یاستئ. له طبیعت سره مهربانه اوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
دوستانو، اوس دې ته راځو چې د اقلیم د بدلون د بدو تاثیراتو او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې ځوانان څه مسؤلیت لري او باید څه وکړي. دغه درې ځوانان همایون هیواد، لیمن یازی او زاهد الله نورزاد یې راته وایي.
ځوانان خو دوی ته سترګې وراوړي چې باید یو څه وکړي. زه فکر کوم اول خو باید دوی دغه بحثونه د خلکو ترمنځ عام کړي چې اقلیم څومره اهمیت لري او اقلیم باید څنګه له خرابېدو وژغورل شي. تر ټولو ښه خبره خو دا ده چې په دې خاطر ځینې کارونه وشي. یو خو دا ده چې بټۍ د خښتو چې دي یا نورې تولیدي فابریکې چې دي، هغوی چې د ډېر دود سبب کېږي، هغه باید له ښاره بهر وي، په داسې یو ځای کې وي چې هلته خلک ډېر نه وي. دویمه خبره دا ده، که څه هم دا د پسرلي په سر کې دا یادونه یو ځل کېږي چې باید یو نیالګی د ځان یا یو د افغانستان لپاره وکړل شي، لیکن خلک یې نه کوي، ځکه هغوی په دې نه پوهېږي چې دغه یو نیالګی څومره ګټور دی. عامه پوهاوی مهم دی. که چیرې دا هوا همداسې پاتې کېږي او ورځ تر بلې خرابېږي، نو زه فکر کوم ډېر انسانان به همدغه بد اقلیم ووژني. بد اقلیم لکه جګړه دومره ټولنې ته ضرر رسوي.
ځوانان دي چې باید دغه کورنۍ وپوهوي او خپل هم باید دغه کارونه ونه کړي. موږ ټول باید لاس سره یو کړو. هغه کورنۍ چې ربړونه سوځي، چپلکې سوځي، ټایرونه سوځي، دوی ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي. حتی هغه نان بیان چې ډوډۍ پخوي، هغوی ته باید وویل شي چې دا هم ستاسو په زیان ده، هم ستاسو د اولادونو په زیان ده، هم ستاسو د ټولنې په زیان ده. محیط زموږ د ژوند کولو ځای باید موږ په خپله باندې خراب نه کړو.
ځوانان کولی شي په دولت باندې فشار راوړي، غږ پرې وکړي، په مختلفو غونډو کې مختلف کې چې وسه کې هغه مکتب دی که هغه پوهنتون دی که په عرض کې دی کار کوي غږ وکړي چې دولت د هوا د ککړتیا په لمدونو کې کارونه وکړي او لا هم هڅه ګړندۍ کړي. همدارنګه یو کمپاین جوړ شي مثال ځوان لخوا نه دولت لخوا نه چې خلک خبر شي، ځکه لومړی باید خلک خبر شي، خاصه هغه څوک چې نه پوهېږي چې هوا څه شنه ککړېږي.
د ټولنیزو چارو افغان شنونکي او ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي دوستانو چې په لویو ښارونو کې د نفوس او د نقلیه وسایلو ډیروالی زموږ چاپیریال زیانمن او بیروبارې زیات کړی دی. د ځوانان د ځینو هغو نقلیه وسایلو استعمال ته وربولي چې چاپیریال نه زیانمنوي او ځینې نورې لارښوونې هم کوي.
ډیرو موټرو نه د استفاده کول یا د دوی دغه ګاز او د دود چې خارجيږي د خپل کاربن ډای اکساید تولیدوي او دا د محیط گرمائی. نو که چیر زوانان دا سی وکرائی سی دوی پینزه شپک کسان دیو موٹر نستی پا داوی که ولی دوی آر یو خپل موٹر داگه که دیل پارا چی خپل موٹر یو بل تاو خیی خسن داد مونگ تاسی دا کار لپارا خب دیر پزر پوری شی با اسکل دا بخاطر دی چی نه لار بندی دوی که دا سری وغزایی کهی او داگه چاپیریال بی نوی که کرد کردائی.
دې ته په کتو چې په افغانستان کې د ځوانانو شمیر زیات دی، نو یو ډول ځوانان په خپله د اقلیم د تغییر او د چاپیریال د ککړتیا باعث دي، نو په خپلو یو شمیر چارو کې باید بدلون راولي. همزولو دا خبره د چاپیریال اړوند مسایلو ځوان کارپوه ریاض درمل کوي او زیاتوي
ډیری نفوس موږ له ځوانانو جوړ دی او غیر مستقیما همدا ځوانان د اقلیم د تغییر باعث ګرځېدلی دي. نو که ځوانان په خپلو ورځنیو چارو کې داسې بدلون راولي، مثلا وکولی شي سایکل وکاري، وکولی شي اوس ځایونو ته پیدل لاړ شي، وکولی شي له هغه ټکنالوژي استفاده وکړي چې کم تیل سوځي، ګرین ټکنالوژیز یا زرغونې ټکنالوژي. یعنی دریم دا چې که د افغانستان له زاویې وغږیږو، موږ باید خلک په تخنیکي لحاظ باندې په دې بخشونو کې وروزو چې هغوی تخنیکي څېړنې وکړلی شي، د ساینس د لارې خلکو ته ثابته کړلی شي اقلیم تغییر راځي، او بل دا چې د هیواد نمایندګي وکولی شي. په نړۍ کې اوس $2 میلیارد د دې لپاره لرو چې هغه هیوادونو ته دوی پیسې ورکړي، مفت ګرانټونه ورکړي چې هغوی د اقلیم د تغییر نه متاثره دي یا متضرر هیوادونه. افغانستان بدبختانه متضرر هیواد دی. موږ په دې ساینس کې وایو چې اقلیم تغییر سرحد نه لري. افغانستان د ګاونډیو متضرر شوی دی، د هغوی د صنعتي فعالیتونو له وجې نه افغانستان یو متضرر هیواد دی. خو د افغانستان حکومت یا د افغانستان هغه اړوند ادارې دی نه دي توانېدلې چې تر اوسه پورې دغه فنډ واخلي. یعنی که موږ د تخنیکي خلکو لرو په مختلفو چارو کې ځوانان واوسیږي او هغوی د دې حساسیت درک او داسې پروپوزلونه نړیوالو ته نوښته کړي چې موږ وکړل شي افغانستان لپاره هغه ټولې مرستې راجذب کړي، نو دغه مهم رول نه دی چې ادا کولی شي.
ما ویل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اقلیم بدلون ته ورته د چاپیریال د ککړتیا اړوند مسایلو په اړه څه کوي او څه یې کړي دي. د دې ادارې د مرستیال عبدالولي مدقق ځواب و:
فعلاً موږ د اقلیم بدلون ته لومړیتوب ورکړی، له دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې کار کړی ده. موږ د اقلیم د بدلون لپاره مختلف پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او نهایي کړم دي، تطبیق لپاره نور اداراتو سره شریک کړي دي. د دې سره په خوا کې کوم نړیوال فرصتونه چې د پروژو د تمویل لپاره موجود دي، لغونه هم تر یو حده پورې بودیجې لاس ته راوړي دي او د دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې هغه تطبیقوو. ولې د بل اړخه چې هغه توقع چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره له نورو دولتي اداراتو نه لري، متاسفانه تر اوسه پورې هم هغوی دې ته لومړیتوب نه ده ورکړی. ولې د خوښي ځای دا ده چې د هیواد ولسمشر دې مسلې ته ډېر جدي پاملرنه کړې ده، مشخص هدایتونه یې سکتوري وزارتخانو ته ورکړي دي تر څو د اقلیم بدلون مخکې له دې نه زموږ هیوادوال نور هم یا ډېر زیات له دې نه زیانمن شي. باید اوس مخکې له مخکې نه باید خپل تدابیري پلانونه ورته ولرو.
ملګرو، په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. همدا علت دی چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د افغانستان په کچه او د سهیلي آسیا په کچه ECMOD د چاپیریال ساتنې اړوند موضوعګانو او خلکو ته په دې برخه کې د مختلفو پروګرامونو له لارې د عامه پوهاوي لپاره کوي. ځکه که د دې تودوخې د مخنیوي لپاره هڅې ونه شي، نو د ښاغلي هیواد خبره چې په خپرونه کې وکړه، بد اقلیم به مو لکه جګړه دغسې ووژني. د دې اونۍ تاندې څانګې همدلته بس کوو. بریالي اوسئ.